امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لړم یا عقرب 14مه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 6مې نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په کابل کې د سهار 5:00 کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
داعش د موصل په ښار کې د ملکي خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو کاندیدانو مبارزو شدت اخیستی او د ایران جمهور رئیس یوه بله میرمن هم خپله مرستیاله وټاکله.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واوري چې په خوست کې اولسي پولیسو په کار پیل وکړ، په قندوز کې بې کوره شوو خلکو سره د ځینو ولایتونو خلکو مرستې وکړې. سایکالوجستان یا ارواپوهان په دې باور دي چې سږکال د جمهوري ریاست انتخابات پر مهال د امریکا د نفوس ټوله د امریکا د ټول نفوس تقریبا 1/3 برخه د رواني فشارونو سره مخ شوې ده. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه وروستي پړاو کې ده. په دې اړه به د امریکا غږ د خبري اعلانو رپورټونه واورئ، خو لومړی به اشق الله رحیم زوی تاسو ته د سات خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت یادای چنګیالي پرون د شنبه په ورځ یو دم د ښار د منځ راپورته شول او د عراق د خاصو عملیاتو په ځواکونه د هوان توغندي ورکړل او ځانمرګي بریدونه یې پی وکړل. جګړه په محلي وخت د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
پرون د شنبه په ورځ د عراق د موصل د ښار د نیولو په خاطر د اسلامي دولت یادایش د ډلې وسلوالو د ښار د بیلابیلو برخو نه د هوان ډزې وکړې او د عراق د ځانګړو قواو په نشانځنانو باندې ډزې وکړې. د جګړې په وخت لومړی کرښو کې عام خلک هم لیدل کېدل چې سپین بیرغونه په لاس کې نیولي او د راوتلو کوشش یې کاوه. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې داعش ډله د عامو خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. د عراق د خاصو قواو د عملیاتي ځواکونو قماندان تورن جنرال سمیع العریدي د ای پی خبري اژانس ته وویل چې د موصل د ښار په نیولو کې د هوایي بریدونو نه کار نشي اخیستلی ځکه چې عامو خلکو ته تاوان رسیږي. تقریبا 3 کېږي چې د عراق پوځ او شیا او کردي ملیشو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره تعرضي عملیات پیل کړي دي. ائتلافي قواوې د سه شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د موصل د جوجالي ناحیې ته ورننوتلې.
په همدې حال کې د عراق د پوځ یو بل جګپوړي چارواکي ډګر جنرال رایت شاکر جودات ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي دي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا د اسلامي دولت یادایش د ډلې جګړه ماران په بشپړ توګه ایستل شوي دي که نه. جنرال جودات د رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه اوس د حمام العلیل په مرکز کې دي چې د موصل نه 15 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو کاندیدانو مبارزو شدت اخیستی. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه پر ورځ په داس حال کې په 2 ایالتونو کې انتخاباتي غونډې درلودې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یوازې 2 وخت پاتې دی. د نظر د معلومولو په تازه سرویګانو کې معلومه شوې ده چې دواړه کاندیدان تقریبا په خپلو کې یو شان محبوبیت لري او بخې په خلکو کې یو شان محبوبیت لري. ټرمپ پرون په 5 ایالتونو کې غونډه درلودې. د هغه مرستیال مایک پینس بیا د اساسو د مجلس د رئیس پال راین سره د ویسکانسن په ایالت کې غونډه درلوده. په دې ایالت کې هیلری کلینټن د ټرمپ نه زیات پلویان لري. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون ټوله ورځ د فلوریډا په ایالت کې غونډې کړې وې. فلوریډا یو د هغو مهم ایالتونو دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکی او بایلونکی معلوموي، خو اکثرو خلکو یې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې کوم کاندید ته به رایه ورکوي. په دې حالت کې تل د دواړو ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. په 2000 کال کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ سیالي دومره نږدې وه چې بالاخره سترې محکمې ته راجع شوله. د ایران جمهوری ساسن روحانی یو میرمن د ګرځندوی کلتور او تاریخی ابداتو د ریاست مشر ټاکلې ده. د ښاغلی روحانی په ویب سایټ کې لیکل شوی دی چې زهرا احمدی پوری د ګرځندوی او تاریخی ابداتو په چارو کې خپل مرستیاله ټاکلې ده. دا دریم میرمن شو چې د ښاغلی روحانی د کابینې غړی ټاکل کیږي. احمدی پوری په خوا د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي. پولیسو د ترکیې د استنبول په ښار کې د مظاهره چانو د تیت او پر کولو لپاره د اوښکې بهونکي ګازونه او همدارنګه د اوبو نه کار اخیستی. په زرګونه مظاهره چان د استنبول ښار لارو کوچو ته راوتلي ول او د حکومت د سیاسي مخالف ګوند پورې اړوند د جمهوریت ورځپاڼې په طرفداري شعارونه ورکول. حکومت د مظاهرو نه مخکې د جمهوریت ورځپاڼې نه کارکوونکي ونیول او امر یې وکړ چې محکمې ته دې حاضر شي. څارنوالان شک لري چې دغه ورځپاڼه په امریکا کې د میشت ترکیې د ملا فتوالله ګولان او د کوردي جګړه مارانو سره لاس لري. په ګولان دا شک کېږي چې په ترکیه کې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوې وه، خو په خپله ګولان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب په لویدیځه برخه کې د هوان توغندي ورکړي او څلور اویا عام خلک وژلې دي. د مخالفینو د څارنې یوې ډلې ویلې دي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان وه. د بشري حقونو ادارو او ملګرو ملتونو د یاغیانو دا کار په سختو ټکو غندلی. سره له دې چې مسکو د اکتوبر د میاشتې په 13 د حلب په ختیځه برخه کې هوایي بمباری بندې کړي دي، خو د روسیې او سوریې جنگي جیټ الوتکو د ښار په ځینو برخو کې بمباری کولې. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دې تیرو شاوخوا 40 ورځو کې تقریبا 400 عام خلک په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. او وروستی خبر ده چې په البانیا کې پولیسو 4 کسان په دې شک نیولې چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لپاره یې جګړه ماران استخدام کول او مالی مرستې ورسره کولې. دا 4 کسان د هغو تحقیقاتو پر اساس نیول شوي چې پولیسو د 11 بهرنیانو او 15 البانیانو نه کړي دي. په عملیاتو کې ګاونډي هیوادونو مقدونیې او کوسوو هم برخه درلوده. په البانیا کې 3.5 میلیونه خلک مسلمانان دي. سره له دې چې دینی عالمانو د خلکو نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره دې نه یو ځای کیږي، خو داسې ګمان کیږي چې ځینې کسان به د دې هیواد نه عراق او سوریې ته تللي وي چې د دې ډلې سره یو ځای شي. که چیرته په دې کسانو لګېدل الزامونه ثابت شي، د عمر قید سزا به پرې وخیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
تاسو خبرونه واوریدل. په واشنگتن کې دا وخت مخوستن 8:38 کېږي. په خوست کې اولسي پولیسو په کار پیل کړی دی او خلک ځکه ورته خوشبین دي چې کېدای شي په دې سره دولت او خلکو ترمنځ نږدېوالی راشي او په ولایت کې جرمونه کم شي. پام وکړئ نور تفصیل ته زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې چې د خوست نه رالېږلی دی.
د امنیت په ټینګښت کې د خلکو د مرستې راجلبول د سیمه ییزو شخړو حل، د خلکو په مرسته د جرمونو مخنیوی، د قانون په تطبیق کې سلا مشورې، د خلکو او پولیسو ترمنځ د واټن له منځه وړل او ځینې نور د ولسی پولیسو د رامنځته کېدو مهم اهداف بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو رئیس مل پاسوال همایون عینی په خوست کې دغو پولیسو د کار د شروع پر مهال خبریالانو ته وویل چې ولسی پولیس د ولسوالۍ په کچه په شوراګانو کې سره منسجم شوي دي. هغه وویل چې دا پولیس بورډ دریشي او وسله نه لري، بلکې د سلام مشورو له لارې بل سیمه ییز امنیتي او ملکی دولتي مامورینو سره په تماس کې وي.
وزارت داخله تصمیم گرفته که باید در هر قریه
د کورنیو چارو وزارت پلان لري چې هر کلی ته د پولیسو ګرځنده ټیمونه واستوي څو د خلکو ستونزې واوري او له ولایتي ادارې او له نورو چارواکو سره په ګډه ورته د حل لارې چارې ولټوي.
ولایت و پولیس رای حلی مشکلات پیدا وکړه.
ملپاسوال همایون عینی همدارنګول چې د تبلیغاتو لپاره د ګرځنده ډلو جوړول، د معلوماتي دفترونو جوړول عامه مسؤلیت او په دې اړه خلکو په ځانګړي ډول زده کوونکو ته اړین معلومات ورکول هم د ولسی پولیسو دنده ده. د خوستوالي حکم خان حبیبي د ولسی پولیس یوې غونډې ته ویل چې د ولسوالیو په کچه د ولسی پولیسو په شوراګانو کې له 15 څخه بیا تر 15 پورې غړي شته، خو زیاتوي چې کوم ځانګړي امتیازات نه لري.
یوازې پولیس په دغه محدود تشکیل باندې نشي کولای چې زموږ استاد یا د ټولنې ټولو ستونزو ته جوابګوی اوسي. نو ایجاب د څه کوي؟ د دې ایجاب کوي چې زموږ هر وګړی، هر مشر، کشر، عالم او د ټولنې هر کس په واقعیت کې خپلو اسلامي او ملي مسؤلیتونو ته په کتو باندې په دغه برخه کې خپل دین ادا کړي.
عام خلک هم د ولسی پولیسو رامنځته کولو ته خوښ کاری، د دوی په وینا له یوې خوا به د دولت او خلکو ترمنځ فاصله راکمه کړی شي او بل لور ته به د ترهګریزه او جنایي جرمونو ګراف راټیټ شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکي په دې حقلا داسې وایي.
دغه سره د ولس ستونزې او په ضمن کې د نظامي ارګانونو ستونزې یا د حکومت ستونزې راکمېدلی شي او په امنیت کې خورا او مهم رول لوبولی شي.
چې د ولس د مطلب د حکومت په مانځ کې چې کومه مفصلات یو خدا ختمیږي او بل دا ګټه دو چې دغه پولیس چې دی په منطقه کې یا د خپل خلک اټول دی پیژني که داسې بدیانای سړی روشي هغه دی ته پته لګیږي لوسی د حکومت ته خبر ورکوي چې دا سړی چې د تکیریږي دا خامخا څه غلری مطلب لري.
د ولسي پولیسو پروګرام په کال 1992 لمریز کې تشکیل چې په لومړي پړاو کې یې په اتو ولایتونو کابل، هلمند، هرات، بامیان، غور، بلخ، کندوز او بغلان کې فعالیت کاوه، خو په دویم پړاو کې د خوست په ګډون په 12 نورو ولایتونو کې هم فعال شول. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي چې د ظرفیتونو په لوړولو او د امکاناتو په ورکړې سره ولسی پولیس پیاوړي او مؤثر رول ترسره کړی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په قندوز کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ په وروستیو جګړو کې په دغه ولایت کې د بې کوره شوو خلکو سره د یو شمېر نورو ولایتونو خلکو مرستې کړې دي. نور تفصیل به زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ چې د قندوز نه رالیږلی دی.
قندوز ته د دویم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له راننوتلو سره له دغه ولایت څخه تقریبا 20,000 کورنۍ بې ځایه شوي. 114 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي او 213 تنه نور ټپیان شوي دي. له دولتي مرستو پرته د خوست ولایت خلکو او مدني فعالانو هم په قندوز کې له جګړه ځپلو سره نغدې مرستې وکړې. دوی ویل چې د دغه ولایت ځوانانو د قندوز له خلکو سره د خواخوږۍ په موخه 1,000,000 راټولې شوي افغانۍ قندوز ته راوړي دي او پر 190 کورنیو یې ویشلی. د خوست یو تن مدني فعال او خبريال فیض الله فیضی چې قندوز ته راغله د مرستو د ویش پاړه داسي وای.
د خوست ولایتي ادارې پر مټ د ولسونو په همغږي خوستوالو د قندوز د جنگ ځپلو سره په دوه برخو کمپاین پیل کړ چې یو د ویني کمپاین او د ویني کمپاین په افغانستان کې ټول جنگ ځپلو سیمه لپاره او نغدو پیسو کمپاین بیا د قندوز جنگ ځپلو لپاره شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وی او دغه پیسې په دریو برخو باندې لومړی مو په کلیو بندو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو هغه ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټاپیان چې اوس مال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته ماغې ته پیسې ورکړې او دریم مو ولایت مقام ته بازي ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې به تر څو هغه خلک چې برختیا مستحق وي هغه لیستونه برابر کړي. 150 کسان هم د ټول ټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
دا لومړی ځل دی چې د قندوز له جګړه ځپلو خلکو سره د خوست د ولسونو لخوا نغدم مرسته کیږي. له دې وړاندې د جمهور رئیس لخوا هم د 100,000,000 افغانۍ مرسته د دغه ولایت له جګړه ځپلو سره اعلان شوی وه چې یو اندازې پر خلکو ویشل شوې ده. خوستیانو له دې پخوا د بدخشان په اباری کې د ځمکې د خویدو له امله هم د دغه سیمې له خلکو سره نغدې مرستې کړې وي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل د دغه مرستو د ویشت پر وخت د خوست له خلکو مننه وکړه چې د قندوز خلک په یاد وو د خپلې خولې مړۍ ورسره نیمه کړې ده.
د خوست له وطن پالو او با احساس اولس نه یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې زری زری پاداش ورکي او پروردگار دې دوی د احساس نورم پسې اوچت او لوړ لري.
د قندوز اوسیدونکو هم د خوست له خلکو خوښي څرګندوله چې دوی ته مرسته رالیږلې. دوه تنه چې مرسته یې ترلاسه کړې وه داسې ویل.
نوم یې کلیم الله دی، د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. دلته د خوست نه مېلمان راغلي وو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره یې دغه مرسته وکړله. دغه ټولو قندوزوانو ته چې د قندوز جنګ کې ځپل شوي وو دغه مرسته چې دلته کوم قندوزیان راغلي وو هغه قندوزیانو ټولو ته ورسېدلې او ټول قندوزیان ترېنه خوشحاله دي.
نوم یې شفیلا دی، د قندوز ولایت اوسیدونکی یم او نن دلته د خوست خلکو له خاطر قندوز جنگ ځپلو د پاره مرسته شوې وي چې هغه مرسته موږ ته عمره ورسېدې. د خوست خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو، د هغې نه کور ودانۍ وته ویو.
له دې وړاندې د کرکټ بورډ لخوا هم د قندوز د 1,550 جګړه ځپلو کورنیو سره د 1,500,000 افغانیو په قیمت د خوراکي موادو او د 15,000 ډالرو په اندازه د درملو مرسته شوې وه. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات ته صرف دوه ورځې پاتې دي، سایکولوجستان یا ارواپوهان په دې نظر دي چې د امریکا د ټول نفوس تقریبا سمه نیمه برخه سږ کال د انتخاباتو په وخت د رواني فشار یا تشویش سره مخ شوې. ارواپوهان وایي نه یوازې دا چې دا ډول تشویش د خلکو صحت ته ضرر رسوي، بلکې د عزیزانو ترمنځ هم مناسبات خرابیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي تاتیانا ورشکو په رپورټ کې واورئ چې شافیه سرداری لولي.
ایرانا اوروتی د عامه ادارو د علم متخصصه ده. هغې په لومړي وختونو کې د انتخاباتو کمپاین ته د یوې بلې پروژې په توګه کتل. ما به شپږ بجو ته په ټولنیزو رسنیو کې یو څه ولیکل او ماښام چې خوب به مې کوي هغه به مې خبرونه ولوستل. داسې وخت راغی چې هغې د انتخاباتو ټول جزئیات تعقیبول، خو دا بیا خپل تاثیر یې هم درلود.
They start feeling that all this electronic stress is
ما احساس کړل چې تشویش می ډیر سوی وو، سترګې به مستری وي او فکر میکاوه چې خوب ناراضه، زما خوب هم دومره ژور نه وو. د ایرینا تجربه جالبه ده. د امریکا د سایکالوجي د اتحادیې د یوې څیړنې په اساس بالغ امریکایانو ویلي دي چې د سږ کال انتخابات ورته د روحي فشار یا تشویش سبب ګرځېدلی دی. بل رایت د دغې څیړنې مشارکوله. هغې وویل چې دواړه نارینه او ښځې، جمهور غوښتونکي او دیموکراتان، په مساویانه توګه د انتخاباتو په تړاو د یو څه تشویش خبر ورکړی دی.
38% of adults said that the political and cultural
اته دیش فیصد بالغانو ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې سیاسي او کلتوري بحثونه تشویش ډېر کړی دي. سیکایټریست سټیفن ستاسنی په دغه حالت باندې نوم ایښی دی، د انتخاباتو روحي نامنظمه فشار. هغه وایي چې دا حالت په میړه او ښځې کې چې دی ورته د کورنۍ ژوند په اړه مشورې ورکوي مشاهده کېدی سي. هر هغه څه چې د میړه او ښځې ترمنځ واقع کیږي د مشورې ورکولو په وخت کې ذکر کیږي. لوی عامل یې منفي فکر دی، د ستاسنی له قوله چې دا په نورو باندې تاثیر کوي او تاثیر یې ډیریږي.
Anger has adrenaline in it. When you have adrenaline
غصه صحت ته تاوان کوي او وروسته بیا د ژور خفقان سبب کېدی سي. که غواړئ چې ژور خفقان مو ونه وهي، نو خپل اعتماد په نفس وساتئ او لږ غصه وکړئ. سایکالوجستانو یا ارواپوهانو سپارښتنه کړې چې د تشویش د کمولو دپاره د رسنیو استعمال باید کم سي. زما یو سپارښتنه دا ده چې که چیرې غواړئ چې واده مو خرابه نه سي، نو د انتخاباتو تر پایه ټولنیزې رسنۍ مه استعمالوئ. د خوب پوره کول، ښه غذا خوړل او ټولنیز فعالیتونو بیا د یو کس صحت ته ګټه کوي.
Voting early relieved me from a lot of stress.
خو د انتخاباتو د ورځې نه مخکې رای ورکولو بیا مثبت تاثیر درلودلی دی.
They're not going to work very well with an
ما وخت رای ورکړه او زه یې د تشویش څخه چې نږدې یو کال مې درلود خلاص کړم. ستاسنی په دې باور ده چې عبادت او ورزش هم ګټه کوي. ستاسنی پیشبینی کوي چې د انتخاباتو نه وروسته د خفګان ناروغي پیدا کیږي. د دې لپاره چې خپل دماغي صحت سم وساتو، نو هغه دا پیشنهاد کوي چې د دې پر ځای چې د سیاسي کمپاین په اړه ډیر پام وسي، باید چې د خپل کورنۍ سره وخت تیر کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې وروسته مطلب چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو په باب ده. په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه د انتخاباتو د بل کېدو نه مخکې په وروستي پړاو کې ده. د امریکا خبريال جیف سویکورت په دې باره کې دا رپورت را لېږلې ده.
د انتخاباتو نه څو ورځې مخکې دواړه کاندیدان کوشش کوي چې په هغه ایالاتونو کې چې رای ورکوونکي لا تر اوسه د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې ملاتړ لاسته راوړي، او په درست امریکا کې په واړو او لویو ولسوالیو کې محلي چارواکي کوشش کوي چې د انتخاباتو د ورځې نه د مخه وروستۍ هڅه وکړي. په دې راپورټ کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو فعالیتونو ته واشنگټن ته نږدې په دوه ولسوالیو کې نظر اچول شوی دی. دلته یو شمېر هغه رای ورکوونکي پاتې دي چې لا تر اوسه یې د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې. ځکه نو د دواړو انتخاباتي مبارزې او ټینګار په دې دی چې هغه ملاتړ کوونکي چې د رای ورکولو چندانې لیواله نه دي وهڅوي چې رای ورکړي. مات ګامون چې په واشنگټن ډي سي کې د څېړنې د ډبلیو پی اے د موسسې سره د انتخاباتي مبارزې د سټریټیجیست په حیث کار کوي او وایي
Really what you're looking at is a lot of folks who are on the fence or maybe have already made up their mind but you're not sure if they're going to vote.
واقعاً تاسو چې د تشه په لټه کې یاست د هغه خلک دي چې په دوه جالو کې بند پاتې دي یا یې پریکړه کړې ده مګر تاسو په دې ډاډه نه یاست چې دوی به ری ورکړي یا دوی کلکه پریکړه کړې ده چې یو یا بل کاندید ته ری ورکوي. د مریلند ایالت په پاسا دینا کې د آن آروندل په ولسوالۍ کې د جمهوری غوښتونکو ګوند رضاکاران هڅه کوي چې را ورکوونکي دې ته تشویق کړي راووزي او را ورکړي. د ولسوالۍ منتظمې فیت لوډین د سیمې د مشرانو لپاره د موادو خلطې چمتو کړي دي چې انتخاباتي حوزو ته د ځانونو سره یوسي. دا وای ری ورکوونکو ته د جمهوری غوښتونکو په باره کې معلومات ورکوي چې ری ورکول مهم دی. دا وای
Usually when people go to the polls I'd say sometimes as much as 30% of the people can have their mind changed by a
معمولا کله چې خلک انتخاباتي حوزو ته ځي نو ځینې وخت 30% خلک په یو مثبت کس سره چې اشاره ورته کوي او په انتخاباتي حوزه کې د دوی سره راشه درشه کوي خپل فکر بدلوي. هغه ورځې تیرې شوې دي چې غټې کوټې به له تلیفونونو نه ډکې وي چې خلکو ته به کیدل چې راووځي او رای ورکړي. د دې په ځای اوس فیسبوک غټ رول لوبوي. جری کاو چې د مونټ ګومری جی او پی سره ده وای د تلیفوني غرفول لارې په زرګونو کسان سره تماس نیول کیږي مګر د فیسبوک لارې انتخاباتي مبارزه ملیونو کسان ته رسیدي شي. د زیتوی
This provides us an opportunity to energize our people to get out the vote and it's working as you can see because in the early voting in Maryland
دا موږ ته د دې فرصت راکوي چې خپل رای ورکوونکي تقویه کړو رای ووځئ رای ورکړئ او لکه تاسې چې وینئ دا کار ورکوي ځکه په لومړۍ ورځ په مریلند کې په وختي رای ورکولو کې 28% زیات شمېر خلکو په دغه ورځ رای ورکړې وه چې دا د څلورو کالو پخوا په نسبت زیاته وه. د ورجینیا د ایالت د آرلینګټن د ولسوالۍ د ډیموکراتیکې کمیټې په غونډه کې برخه والو لاسلیکونه وکړه چې په انتخاباتي حوزو کې به رای ورکوونکو ته خراغلی وای. ډیموکراتان د انتخاباتو په وروستیو ورځو کې لږ غوندې بیل دریځ غوره کوي. دوی وایي تلیفونونه او ټولنیزې رسنۍ مهمې دي مګر ډیموکراتان د سه شنبې تر ورځې پورې چې په دې ورځ انتخابات کیږي په دغه ولسوالۍ کې د هر هغه رای ورکوونکي دروازه ټکوي چې نوم یې لیکل شوی دی. د کانګرس غړی ډانل بیر چې د آرلینګټن د ولسوالۍ استازی دی د بلې دورې لپاره ولاړ دی وایي
Arlington will also do a good job all day Tuesday of looking at who hasn't come to the polls yet. Right up till 7 o'clock that night.
Arlington با د سه شنبې په ټوله ورځ ښه وظیفه سرته ورسوي چې د هغو کسانو پته به لګوي چې لا تر اوسه انتخاباتي حوزو ته نه وي راغلي او د سه شنبې په ماښام تر 2 بجو پورې به د خلکو دروازې ټکوي او تلیفونونه به ورته کوي چې تر ممکن حده پورې به هر کس راووزي او د دغو انتخاباتو برخه بشي. دا اټکل له مخې د څلورو کالو پخوا په نسبت وختي رای ورکول پوره زیات دی.
سمدرونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. داعش د موصل په ښار کې د ملکی خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش جنگیالي پرون د شنبه پر ورځ یو دم د ښار د منځه راپورته شول او د عراق د خاص عملیاتو په ځواکونه د هوان توغندي ورکړل او ځانمرګي بریدونه وکړل. جګړه په محلي وخت شپې تر ناوخته پورې روانه وه. د اسلامي دولت یادش د ډلې جګړه مارانو د خار د بیلابیل برخونه د هوان توغندي وارول او هم په خاصو نشان ځنانو د عراق د خاص عملیاتو په ځواکونو ډزې کولې. د جګړې په لمړۍ کرښو کې عام خلک هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه ورسره وه. چارواکي وایي د دې نه معلومیږي چې د داعش ډله د عامو خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. د عراق د خاص عملیاتو د ځواکونو قمندان تورن جنرال سمی الاریدی ویلی دی چې د موصل د خار پنیولو کې د هوایی بریدونو نه کار نشي اخیستل کېدی ځکه چې تاوان یې عامو خلکو ته رسیږي. په همدې حال کې د عراق د پوځ یو بل جګپوړي چارواکي ډګر جنرال رائد شاکر جوداد ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي دي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړه ماران په بشپړ توګه د دې سیمې نه ایستل شوي دي که نه. جنرال جوداد د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه اوس د حمام علیل په برکز کې دي او چې د موصل نه 15 کیلومتره لرې پروت دی. په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو مبارزو شدت اخیستی دی. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د شنبې په ورځ په داس حال کې په څو ایالتونو کې انتخاباتي غونډې درلودې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې وخت پاتې. د نظر د معلومولو په تازه سروېګانو کې معلومه شوې چې دواړه کاندیدان تقریبا په خلکو کې یو شان محبوبیت لري. ټرمپ پرون په 5 ایالتونو کې غونډې وکړلې. د هغه مرستیال مایک پینس بیا د استازو د مجلس د رئیس پال راین سره د ویسکانسن په ایالت کې غونډه درلوده. په دې ایالت کې هیلری کلینټن د ټرمپ نه زیات پلویان لري. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون ټوله ورځ د فلوریدا په ایالت کې غونډې کولې. فلوریدا یو د هغو مهمو ایالتونو نه دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکی او بایلونکی معلوموي، خو اکثر خلکو تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې کوم کاندید ته به رای ورکوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی یو میرمن د ګرځندوی کلتور او تاریخي ابداتو د ریاست مشر ټاکلې ده. د ښاغلي روحانی په ویبسایټ کې لیکل شوی چې زهرا احمدپوری د ګرځندوی او تاریخي ابداتو په چارو کې خپله مرستیاله ټاکلې ده. دا درېمه میرمن شوه چې د ښاغلي روحانی د کابینې غړي ټاکل کیږي. احمدپوری په خوا د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي. پولیسو د ترکیې د استنبول په ښار کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو نه کار اخیستی. په زرګونه مظاهرچیان د استنبول ښار لار کوڅو ته راوتلي ول او د حکومت د سیاسي مخالف ګوند پورې اړوند د جمهوریت ورځپاڼې په طرفداري یې شعارونه ورکول. حکومت د مظاهرونو مخکې د جمهوریت ورځپاڼې نښه کارکوونکي ونیول او امر یې وکړ چې محکمې ته دې حاضر شي. د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب په لویدیځه برخه کې د هوان توغندي ورکړې دي او څلور اویا عام خلک یې وژلي دي. د مخالفینو د څارنې یوې ډلې ویلي دي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان وه. د بشري حقونو ادارو او ملګرو ملتونو د یاغیانو دا کار په سختو ټکو غندلی. سره له دې چې مسکو د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټې د حلب په ختیځه برخه کې هوایی بمباری بندې کړې وې، خو د روسیې او سوریې جنګي جنرالتوکو د دې ښار په ځینو نورو برخو بمباری کولې. په البانیا کې پولیسو څلور کسان په دې شک نیولی دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لپاره یې جګړه ماران استخدام کول او مالی مرستې ورسره کولې. دغه څلور کسان د هغو تحقیقاتو پر اساس نیول شوي چې پولیسو د 11 بهرنیانو او 15 البانیانو نه کړي دي. په دې عملیاتو کې ګاونډي هیوادونو مقدونی او کوسوو هم برخه درلوده. په البانیا کې 3.5 میلیونه خلک مسلمانان دي. سره له دې چې دینی عالمانو د خلکو نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره دې نه یو ځای کېږي، خو داسې ګمان کېږي چې ځینې کسان به د دې هیواد نه عراق او سوریې ته تللي وي چې د دې ډلې سره یو ځای شي. که چېرته په دې کسانو لګېدلي الزامونه ثابت شي، د عمر قید سزا به پرې راوخیږي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د ځخلونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب باندې واوري. نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 4 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 11 درجه ده. په مهترلام کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8 ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 9 ده. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 9 ده. په لشکرګاه کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 8 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 19 او 14 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 3 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 2 ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 ده. په شړنه کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1 درجه سانتي ګراد ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 6 ده. او په ترینکوټ کې نن د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوردونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي.